آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
پاکستان اعلان کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1,000,000 افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو 16 کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د مني په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخته وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پله اسلام آباد څه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې په پاکستان کې 6 کال څلور ځان مرګ بریدونه شوي دي چې 4 افغانانو تر سره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پشتین او یو شمېر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هیواد ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1950 جنوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همدارنګه د کډوالو په برخه کې د 1960 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2008 کال کې له کابل او ملګرو ملتونو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پانتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي نجیب ننګال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډ نظر مې تر خبرونه مخته اخیسته، د هغه د څرګندونو ځینې برخې به هم د سره شریک کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پله جدید تر پخوا او دغه 1,000,000 څه باندې ولکه کډوال به له خپلې خاورې وباسي؟
مننه شما صاحب، تاسو سلامونه جناب ننګیال صاحب، سلامونه اوریدونکو ته، سلامونه نیکی له خپل وړاندې کوم. د افغانستان مزله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تیرو 15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ لویدیز خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده، او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو دغه افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پریښی وو نو دغه هیوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو، او اوس دوی تقریبا د 40-50 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي، هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي، او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښئ، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنې ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورته ټاکلی.
نظر په هغه توافق نامو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په 1950 کال کې هغه یې نه دی لاسلیک کړی، 1960 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی داسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زوره نه ایستل کېږي، او دا غیر د هغه نه هم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هیواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد ته راځي، نو دا په زور ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدېږي او دوی په خپله خوښه بېرته راکړي، دغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب.
په هیواد کې داسې
مننه په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر واخلم. ننګیال صاحب، څرنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شبر ستات جناب اکبر صاحب ته به بحث اوریدونکو ته زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار لپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځان ته راجلب کړي، پام ځان ته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هیوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکراتو ته ننوځي. د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخیم دی. افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان څخه کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکراتو ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالره د افغان کډوالو په نامه باندې د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې د ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی دا ترلاسه کړي. زما فکر دا دی. او بله خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نوی طالبانو فشار واچوي، د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې د هغه کارموندنه وکړي، کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر به اوج ته رسېدلی دی، ښوونځي بندې، خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې له افغانستانه کډه شوي دي او ګاونډي هیوادونه چې دا دوی ته ارزانه پرېوځي نو د خپلو لورانو د هغو په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نه شي. متاسفانه هلته داسې برخورد کېږي. نو یو نوی فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچوي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره
عملي دا مسله نه ښکاري، بلې دا بحراني مسله
کاری عملی نشکاری په همدغه د اقتصاد لپاره په خواده سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. جنو کتونکو دا نظر درلو چې په تیرو کلونو کې کوم کډوال په پاکستان کې ډیرو هغه ته بل بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې، دا هم د پاکستان لپاره یو اقتصادي ګټه و. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل، هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو.
ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي، بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د پیسو د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي. نو ځکه پاکستان کې بحران دی، نو دینه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي او ما یقین نه دی چې دوی رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تګ به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د دې چې دا کم قسم خبرې کوي نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
افراسیاب خټکو ننګیال صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دښمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه و او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله ده نه ده، دې ته ډېر د شک په سر کې کتل کیږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې چې کومې لانجې دي، دا د ولس په خسترو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم هلته پاکستان کې دي، هغوی ته د وتلو نه ویل کیږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلاناغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې اوسئ، د حقانی سراج الدین حقانی تر دې خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد پاکستاني شناختی کارت لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل سر دغه شواهد دا شواهد البته بیا هم دې له خطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي، ادا نه دي راغلي. خو په دې کې شک نشته چې کلونه کلونه د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسېدل، ممکن داسې څه وي او لدی انکار هم سخت ده، اما په دې کې شک نشته چې د طالبان او د پاکستان روابط خړ پړ دي فعلا.
نو دې خړ پړو روابطو لپاره دا د هغه نه لري، دا په دې عالم شواهد نشته. دا درته یو فسر باندې چې دی هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دی، او دوی غواړي چې په کور دننه یو څه ناسه د خلک آرام کې دي. څه وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی، د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی. خدا بر الله ثابت شي چې د افغانان چې داخلا پاکستان ته محتاج شي دي، د په ملیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو، چا کډه کړل؟ دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود واشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول. دا خو پخوا ولې نه کډه کېدل؟ په دغه نوی شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولې کې دي، او زموږ معلومات په اساس خدا د ملیون نه ډیر خلک دي. دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل، دا د چا د لاسه؟ د دوی ښوونځي چا بند کړ؟ د دوی څخه کاري فرصتونه چا واخیستل؟ د دوی وژل چا پیل کړ؟ د دوی په کورونو باندې چا پیل
کړ؟ اخو بل اړخ دی، اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي، پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه، نښته شوې وله، څو وخته مخکې په تورخم کې ډزې شوې وې. دغه اوس سرحد بند دی د طالبانو د مشرانو. فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې، ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي کوي. او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو، خو په دې ډول او په داسې وحشت د په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ یې نشو کولی. نو دا خو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط پوس خراب وي.
ګورې په کور د نن کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې او بلې قطعې ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. پولیس د اردو سره هم کله هسته کېږي. دوه ډزې او د ټیټ چکه کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې دا معنا نه ورکوي چې د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبرا ده. که د عباسان اگزی خبرې تاسو وګورئ، هغه نن په ښکاره وایي چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه مو کړې، بنان پاکستان د افغانانو سره بد چلند نه کوي. که د ملا یعقوب خبرې دي، هغه هم په عذر خواهۍ باندې مبنا دي. هغه عذر کوي پاکستان ته چې د افغان کډوالو سره بد چلند مه کوي. د دولت په کچه کې د دولتداري داوه لري، دا کفایت نه لري چې وایي چې ما کډوال افغانستان ته راځي، زه ستونزه نه ورسره لرم، د دې کفایت لرم چې دا ځای په ځای کوم، زه د دې جوهر لرم چې ما ته لاسه نور افغانستان نه خلک فرار نه شي، له افغانستان خلک کډه ونه کړي. یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده. تاسو د نیمروز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو هر ورځ ویډیوګانې راځي، په ترکیه کې، په ایران کې، په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر، مسئولیت بل خبره ولا دلته دی روابط و خبره له پاکستان سره او د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بسټي اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې که هر ډول وی یو خواغه ده چې حدس او ګمان او ځینې پخوانی حالات ته کتل دي، لیکن په اوسني حالاتو کې چې ورته ګورو، فکر نه کوئ چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسني حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي؟ څه فکر کوئ؟ خاتمرسه
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به خرابېدو شي، ځکه دغه امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي، دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو. زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي، او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي، او دا د دې اوسنی حکومت مسئولیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي، که تاسې همدا اوسنی چې تللي دي دا وګورئ یو میلیون او سوه زره افغانان دي، او دوی سند هم نه لري ډېری، او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسئولیت چا ته راګرځي؟ دا مسئولیت د طالبان حکومت ته راګرځي، ځکه چې دا د دوی اوتوا دي. دوی باید پاکستانیان سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوال سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره د خبرې وکړي، او د دوی د مسئول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږو په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی او شازدافیر هم شته دی، لیکن هغه شازدافیر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي، او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ، ځکه افغانان سره ځینې هغه شته دي، یعنې وسیله د فشار شته دی چې دوی اظهار اوري، خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنې دغه شک شوه سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب، همدې مسئلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبان مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
اسری سپوکه پروگرام له اساتی رادو په منځنی سپد دولس شپژن بیاوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د انټرنیټ لاري په اساتی رادو .com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړي نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا یو میلیون او څه باندې ولکه افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه هغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړی ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولی شي؟ دا سوال مهمه دی. د دغو کډوالو په برخه کې طالبان څه کولی شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګورئ، داسې دی، د طالبانو څخه که څه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دې ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزای د دې چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه افغانانو د حقوقو ته نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي. اولته دې په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا ده چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستانه شي. یو بل دا ده چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کېږي، له افغانستانه فرار کوي، دا هغې باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچوي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار شي، لاس واخلي، او همدغسې د دوی د نجونو ښوونځي چې اکثر افغانان
هېوادونه. ننګیال صاحب، د نورو کډوالو مسله نه، د دغو کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله. ځینو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دې دا کار نه کوي. له دې پرته نړیوال څه کولی شي او طالبان څه کولی شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود پخوا په 2014 کې، کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی و د کډوالو د پاره. د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لس تنه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $500 او تر دې لا زیاته مرسته کوله. تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي خپل هغه اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی که اوس برحاله وي. زه نه یم خبر چې فعلا هماغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار دا ده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي له هغوی سره دې لازمي مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبخښئ. په دې برخه کې یو بله ستونزه دا ده، مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري. د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څرنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبان سره راځي کېږي. هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لار نه ده، دا مسله نه حل کېږي. او ملګر هغه خلک چې ډېر جدي مشکل لري او د دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتن باید پاکستان وویستل شي او په بدیل لارو باندې فکر وشي. مثلا ځینې سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې روزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نور هیوادونو ته په لاره دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالوي اسلام آباد ته. هلته پاکستاني پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. ښه دا ده چې دوی سره دې ځینې نورې بدیلې لارې ولټول شي. دوی دې د آنلاین ویزو د لارو نه، د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستانه بل هېواد ته پرواز وکړي او افغانستان پاکستان دې د ترانزیت په توګه د دوی لپاره نه کاري. دغه سفارتونه او دغه هېوادونه که غواړي چې افغانانو ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لاره دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاري. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هېوادونه شته دي او دوی دا درکت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي، یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي او هلته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، هلته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نه نورو هېوادونو ته، مثلا البانیا یو هېواد ته، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړه دماغو د لارو نه نورو هېوادونو ته انتقال شول. ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي د ترانزیت په توګه؟ دا ناسم چلند دی او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هېوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی او فعلاً د طالبانو د جبر لاندې دي. دوی هلته ژوند ته خطر دی، د دوی ماشومان زده کړې نشي کولی او دوی غواړي دغه هېوادونو ته لاړ.
مننه ننګیال صاحب.
پاکستان د ترانزیت په توګه باندې کارول کېږي.
په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغه سی یو افغانه لیما غفاری ژوند کوي او دا انتظار ده چې بهر ته وزي. د تازه لازادي رادو سره څرګندونه کړي.
د ام خلک دې خدا، مګر د بل خلک ډیر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډیر به چلن افغانان سره کوي. بل خصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللي وو، کالج کې ډیر به چلن کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره. او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کمونګه، زه خپل اخوار ته لاړ شم، یو شی زه اخلم هغه 100 روپۍ ده. هغه وګوري زه افغان یم، هغه 1500 ما باندې خرڅوي. ډېر نرخونه ډېر بلند شوي دي، د کور کرایه دومره. او پاکستان اسلام آباد بالخصوص ډېر داسې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستاني خلک دي هغه وایي چې مونږ د دې وسه نه لرو. د افغانانو لپاره دا قیمتي ټول شیان قیمت کړي دي، خو مونږ هم افغانان سره یو ځای سوځو دې حالت کې.
په اسلام آباد کې استوګن افغانه لیمه غفاري یوې بلې میرمن د زهره په نوم باندې ازادي راډیو یو پیغام ثبت کړی دی. د تر دې خبرونې تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور څښتن راغی او لمای خواهش وکړ چې په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویلي دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکړي. په دغه شرایطو کې چې دغو خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخې ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلن ډیر جدي دی، ممکن دا کډوال وباسي په دې راتلونکو اونیو کې؟
خو زه داسې فکر کوم چې د دې امکان شته دی، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او دغه بین المللي قوانین د مراتولو هغه نه لري، یعنې تعهد نه لري. دوی کوي همدا کارونه دوی کړي دي، پخوا کې هم دوی دا کارونه کړي دي. لیکن اوس داسې یو وخت دی یوازې خپل افغانان هم چین شکولی تر څو پورې چې دا غږ غبرګ نشي د نړیوالو د خوا نه د خپله د افغانانو د خوا نه نو چې هغه وخت کې به دا فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي. اوس یوازې کنا هغه کسان هم ویلي چې دوی بهر ته ځي، یعنې هغه
عادي افغانان ډېر دي، دا منم بهر ته چې ځي محدود دي، محدود دي.
عادي افغانان ډېر دي او په زمین کې هغه افغانان ډېر دي کوم چې د طالبانو سره دوی مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشري کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت دوی یو لاره د حل ورته پیدا کړي. او همدغسې طالبانو ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیانو سره دوی خبرې اترې پیل کړي. او بیا خو نور لاره شته دي که نړیوال غواړي، که ملګري ملتونه یونیسیار غواړي، هغه به کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دغو کسانو دپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي، شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګل صاحب، د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشوه او ستاسو خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په وروستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود، په دې راپور کې ویل شوي وو چې په اسلام آباد کې په یوه هوټل کې، یوه هوټل ته چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزې یې خلاصې شوې وې. بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشي شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګل صاحب؟
په مجموع کې زه فکر کوم، بلې زما کاکا ورې
صاحب، بلې اوس یې اورم، مهرباني.
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوته ویزي ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخلې له امله شوی دی. او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد تبلیغاتو، د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه د دوی ویزه واخلي؟ دا په خپل په خپل ذات کې
چې اوس خو دوی تللی دي، دوی خو رسېدلی دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوې پیښه ده، یعنی دا خلک تللی دي او شمېر یې کم نه دی.
بلې، نو نړیوالې ټولنې او دغه سفارتونه دا کولی شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د وباسي له افغانستان، د پاکستان نه. دوی کولی شي او د نورو کډوالو دپاره د بدیلې لارې وټکې وباسي او د پاکستان د لارې نه لېږي. کافي وخت شته دی، یو میاشت موده ده، په یو میاشت موده کې دغه سفارتونو باندې زموږ هیله به دغه وي چې دوی د زر تر زره له دریو څخه وباسي بل هېواد ته، یا دوی ته مستقیمن ویزي ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ باندې دومره قوت لري چې دوی تر زره ځای په ځایم کې، او د دونه شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هېوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مداوي چې په ځای د دې چې هغو ته نور لا ډېر ذهني شکنجه ورکړل شي، د دو پروسه دې چټکه شي.
مننه اتمر صاحب. څرنګه تاسو مخکې دا بل وړاندیز چې کوو چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقونو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري، آیا ممکنه ده چې په د اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغسې یو کار وشي؟
دا نو ډېر طرح او پلانونو ته ضرورت لري، لیکن د دې نمونې مونږ لیدلې دي په اروپا کې، په شخړو کې کوم چې د بالکان په هېوادونو کې وو، دغسې وو په عراق کې دغه کار شوی دی، په د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر ته ځي. اول خو دغه مسله ډېره آسانه ده، یعنی که دغه هېوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې دپاره خو ډېر ساده ده، ځکه هغه خرچو پیسې چې دغه هېوادونه ورکي پاکستان ته، دا کولی شي چې په نورو هېوادونو کې هم دا ورکي، د دې دپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پات شي نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي درې هیوادونو ته. او د بل خوانه ډیری د دې ډیر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې په پاکستان کې دي د دوی دا بعضې انتظارګانې مخصل شوېدلې چې همداسې منتظر پاتې دي. نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته د وایي توره تاسې موږ نه منو تاسو لاړ شئ بل کار کې څه ځان ته وګوري او که مني نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه دا فکر کوم چې یوازې دې کې پاکستان هم نه دی دې کې خپله د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګران دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب. له دې خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم دا سریب څپو کې پروګرام کې ساسو کوربه ده. پروګرام میلمانه مودي اسحاق اتمر او نجیب ننګیال. د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې څه باندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو درې اونیو په ترڅ کې باسي. له پاکستانه د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې سره اورو او بیا بحث ته دوام ورکوو.
وروره دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته به هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه څه د بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دي یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دوه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي. ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاده هیڅ چې لپاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د لپاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د لپاره راغلی دي.
دا هو د اوریدونکو چې خپل پیغامونه اسدي راټول ثبت کړي وو. ننګل سپ بیرته کدی موضوع سیاسي اړخ ته راشو. البته هغه لوی تصویر چې مخکې تاسو په خبرونه کې وړاندې کاوه چې شرایط دا سم شي، هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي. اما په اوسنی شرایطو کې که چیرته پاکستان دغه کډوال وباسي، که چیرته دغه کډوال یو برخه وستل شي، یو لویه برخه وستل شي، وضعیت به څنګه شي؟
زه فکر کوم د تشویش وړ خو ده. البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته عذر وکړي او ودي وایي چې ګویا د دوی د وستلو په لاره کې د دوی هغوی له خپل هغه مقاصد چې لري هغه ترلاسه کړي. ښه به دا وي چې په کور دننه چې کوم افغانان دي، بیا وایم بارمیشت چې کوم افغانان دي، دوی افغانستان د یو ملت په توګه د وطنداری د حیث په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې دا خلک افغانستان ته راستانه شي، دوی سره دوی تورار کلای وسی، د دوی سره کومکونه وشي او دا پرینه خودل شي چې ډیر وخیم وضعیت تلاړ شي. ژمی راتلونکی دی، طبي خبره ده. دا به باغ سیمو کې چې زمستاني سیمې دي هلته به د دوی ژوند مشکل وي، خو دوی په موقت ډول باندې په ځینو هغه سیمو کې ژوند کولی شي چې هلته هوا توده ده. فکر کوم هلته د دوی میشتېدل به ضرور وي. نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم یو تر اسه مسؤلیت واخلي او دوی د خپل چلند ډېر دوستانه ډېر انساني کې کتاب له دونه داته مډېره نشي کېدلی، خو دغه بحران په مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درفایي وشي، ښه دا چې خپلو خلکو ته ارکلی وشي، ښه دا چې دوی افغانستان ته راستانه کړی شي او یو تر اسه به تدید کډوالو راستانه شي. ځینې به نور کبل کال ته راشي، ځینې به بل کال ته راشي او د دغه معزلې څخه به موږ باید دائم لپاره خلاص شو.
او مننه اتمر صاحب تاسو فکر کوئ چې یو دایمي حل لار خو هم په کار ده په ورته وخت کې د پاکستان د نظر چتر کله پوري به د افغان مهاجرینو هغه یو قرباني یو یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پوري
سیزه منگا تیر جمهوریه نظام که تقریبا آقا امکانات سره چه نارگوال آتا موجود و در پیسی و امکانات دیر آقا حکومت ترکلی لیکن آقای در کار جوگا نشل چه در مهاجر اون که تو ایران کنیم کن چه پاکستان که دی تشویق که چه دوی بیر تخبل هوات راستانشی او سمزه داوهن چه دا د خپل د افغانانو د مرام د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي خپل وطن نه لرې پاتې شي اوس کول دا په کار دي چې خپله د طالبان حکومت لاس بډ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه زمینه دوی مساعده ولري چې څنګه دغه اعتماد دوی راوستلی شي په یو لوی عملی پلان باندې اپریشنل پلان په اصطلاح په دې باندې د کار وکړي دلته موږ وزارت او دت مهاجرین لرو همدا اوس په کابل کې نو وزارت خارجه لرو دوی باید په دغه برخه کې احوال خو د نړیوالو مرستو چې دوی غواړي اوس خصوصا د یونیسیار مرسته ده یا نور نړیوالې مرستې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره سره کوم دی داسې یو پلان جوړولای شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستانه شي او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نه تایید شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوې دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي لیکن مشکل په څه کې دی فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي ممکن
کوری منگا دا سی ویو چه دا دا افغانستان دا بارانه چارو او دا ماجرین و وزارت دوی دا مسئلون وزیفه دا چه دوی دا پیو اپریشن پلان باندی کار که دا سی منگا نوشو کوله چه دا غا طول ماجر دا غا دری افتا که منگا رانتقال که دا فاجعه زیگه دا ممکن نده دا فاجعه انسانی منست راوری دا غیر ممکن ده لده دی پر دوی باید اول پاکستانیان سر پا در واقع خبری و که دوی سفیر شده دوی نماینده خاص شده ده دوی دفترون قابل کشته دوی خیر روابط لری ده طالبان در احبری سر دوی سر بکینی او دوی ندست
البته پدی برخه که اتمر سر پدی برخه که لکه از کم راپور نه چازدی ردو لری ده طالبان و زینو چارواکو لدوی سر خبری کرده دی خو دا خبری څومره چی دیدی او څه ډول دی نتیجه هیڅ نه ده معلومه او څومره چی دیدی او په څه ډول دی مننه د ننګیال صاحب که تاسو نظر واخلم څرنګه بیا هم همدې برخه ته کرا شو که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه برخلیک به څه وي
ډیر بد به نه وي ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري هغه خلک چې د طالبانو د خوانه ډی جی ډی ته تهدید ورسره نه وي مواجه که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم په 2014 کې له ورته وضعیت سره مخامخ شو اولته هغه وخت کې زه محصل وم که څه هم پوهنتون کې درس لوسته خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی د یو نوی حالت سره مخامخ شو او تشویش همدا و کټ مټ وضعیت د پاکستان د پولیسو خلکو سره کوو او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډېر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول خو ټول په ډېر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام یې وشو هر یو د ژوند څښتن شو هر یو چې دی زه چې څومره خلک پېژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته هغه اوس د ډېر ښه ژوند څښتنان دي نو ډېر د تشویش وړ به نه وي د هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژونده په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی او دا دغه حالت نه باید افغانان د ووځي زمو پیغام کا اوري زمو هیله بدای په خدای دې توکل وکي د افغانستان خاوره کې دوزخ هم شي د پنجاب تر دو جنت بډیر غوروي او ډیر به تر به تاسو توکل وکي افغانان بس تاسو یار کلای وکي او تاسو به په خطوګه په خپل هیواد کې چې دی هغه د ښوند سکتران ته البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري نړیواله ټولنه دی هغه سره مرسته وکي هغه دې د پاکستان دغه حالت نه وباسي او په خپل هیوادونو کې دغه ته پناه ورکړي زما به دغه پیغام
مننه ننګل صاحب رابشم د افراسیا په خټک څرګندونو ته دی وایي چې د افغان کډوالو له مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي دا لنډې څرګندونې دا سره اور
لن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ باندې نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی
ننګل صاحب هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي نو د افراسیاب خټک د دغه څرګندونو په استناد که چېرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پوري کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي نو تر کله پورې به دوی هلته میشت وي که څرنګه
بله بله دایمي حل لاره باید ولټول شي او خو یو خبره ګوره تاسو په یاد ولرئ چې کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې نشتی البته د کډوالو په شکل کې چې دوی وایي د تاریخ کالونه ساتل کیږي دا خلک دي دوی چې 15 سلنه ماغه خلک نشته دي چې افغانستان نه تللي ول اول ته کډوال شوی او ځکه دا غو عمرونه د سی حالت تر رسیدلی چې هغه وفات شوی دی یا په ډیر کم شمیر کې هغه افغانان دي چې هغه افغانستان نه یو وخت کډه شوی وو سم ژوند دي دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږیدل دی پاکستان کې پیدا شوی دی اول ته اوس تلویح کلن دی دیش کلن دی شل کلن دی یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي خو دوی وینا افغانه ده افغانان دي دوی افغانستان ته باید ستانه شي که څه هم د افغانستان سره د افغانستان د چاپیریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي له دې حالت نه وتل غواړي او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په وستلو سره خوشي دا 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 فکر کوم دا لا محاله خبره ده په پاکستان کې مونږه ارزونه دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پیښې دي دونکي دي د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابې دونکي دي او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي اکثر ډېر غریب کار خلک دي ولته خپل ژوند ته په دې توګه باندې د پاکستان مسله چې دا هغه نور ده چې په هغه باندې بل وخت بحث تر زیاده اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پیښې دي دونکي دي پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده او دا په افراطیت مسله په خپل خپل ځاب کې د پاکستان کورنۍ مسله د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري د بلوچ بلتون پالو مسله ده په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د په خلاف دي دا به څه دي چې د پاکستان پوز په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوز په نفرت په سترګه کتل کیږي دا هغه عکس العمل ده او دا کاملا داخلي مسله ده افغانان د دې مسؤلیت نه لري او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري نو کډوال د افغانستان ته ستانه شي په ځای د دې چې د دوه داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشي په بدل کې افغانان وزورول شي دا غیر انساني چلند دی او دوی دې سبا داوي چې درې څلور میاشتې چې مې د خدای به تیر کړي او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کومکونه وشي او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي
مننه اتمر صاحب څرنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي
ګوري یعنی اخیری کار خو همدغه دی چې باید کډوال بېرته راستانه شي لیکن دلته څو خبرې دي یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی دا ډېر مهمه خبره ده که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسؤول نه دی هغه بیا نه راځي ولو چې دغه د پنجاب جیل کې هم دی واچوي هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي زما مخکنی هر زمان دغه و چې دلته اوسني حکومت دغه د طالبان حکومت باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي موبلایزیشن دې وکړي وردي شي مهاجرو کمپونو ته دې ورشي د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي یونیسیار سره د دوی خبرې وکړي نور محصاد سره د دې خبرې وکړي، هغه محصاد چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرستې رسوي هغوی سره دې خبرې وکړي چې په مجموع کې په یو پکیج کې دوی راغونډ شي او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني، دا خو هم داسې خبره نه ده چې موږ وایو چې هره رقم کېږي که ژوند کې مسئول نه دی هم راشه، او که څوک د وژنې هم راشه، او که کار نه لرې، او که پیسې نه لرې، او که جرم نه درته پیدا کېږي، نو بیا هغسې وخت کې خو دا هم یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. موږ دا وایو چې دلته ډېر مسئولیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لس کسه د هغه هېواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې اسوارېږي، دوی څه کارونه کوي چې هغه لس کسه د خپل هېوادوال دوی وژغوري؟ د خدای دپاره دلته درې نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زموږ چارواکي قرار ناست دي خوبونه وهي، دوی نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوم یاد
شوه. اتمر صاحب، ستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د یوې برخې ته مخکې ننګیال صاحب اشاره وکړه، خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. په هغه وخت کې هم فرضاً دوی د انتخاباتو له رایې ورکولو محروم شول، د پردوی په سترګه ورته وکتل شول، او په هغه پردوی وطنونو کې پاتې شول. همداسې نه ده؟
بل بالکل همداسې دی. اوس ګوري، هغوی خو همدغه بد
مطلب دا و چې یو چانس لاو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کو. په لنډې څو پوښتنې، ننګیال صاحب، که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای پزی شي؟
ګوري، د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه، تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دوته ځمکې ورکړل سي، دو دا ظرفیت لري چې ګوره، دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي، دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی، دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دوته د کورونو دپاره ځای ورکړي، ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې 30 کاله مخکې له افغانستانه کډوه شوی دی، هغه یو بیسو کور درلوده، او په یو بیسو کې هغه وخت کې د پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلا هغه کورنۍ چې د 35 تنو ته رسېدلې ده، هغه چې بېرته راستنېږي په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو ګوره، تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لوی اشتباه به دا وه چې افغان کډوال یې راستانه نه کړل، هغوی ته یې داسې قانع کوونکي پکجونه ورنکړل چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه هغه نه وي، ډېره لویه مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي، د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي. تاسې دا اوس وګورئ، د قشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده، پرته ده، همدغسې پرته ده، دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي، همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولیدل شي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته، دغه دښتې د افغانانو دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د ملت حق دی.
ننګیال صاحب، دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل، او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کنداره، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب، دلته پاتې وایم، دا شمیر به 1% هم نه وي. باور وکړئ، هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي، هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغو پاکستان کې ژوند چې دی هغو ته آپشن اصلا نه وو، او هلته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې مشینې دي، هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي، بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو، او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغوی اقتصادي وضعیت بیا ښه دی، هغه بیا د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي، هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې دا د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وسنه ده چې دوی ته باغسې مفشا روشن ژوند برابر نه کړی چې هغه شته دی. یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي، چېته هم نه دی په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مرابر ژوند دی.
د پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري. د پاکستان اقتصاد خو هغه د تاسو هم اشاره ورته وکړله، پاکستان له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ځینو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي په روانه اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډېرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی، ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډېر ګډوډ دی، خصوصاً عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، وخت د خبرونې وخت خو خیر، خو د مهاجرو د ضرب العجل وخت نهایت کم دی. تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لاره ورته جوړه شي، یو پلان جوړ شي، پروګرام جوړ شي. فکر وکړئ چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي. که دا کډوال افغانستان ته ستانه شي څه باید وشي په دې لنډ وخت کې؟
زما عرض دی چې اوسنی حکومت د نړیوالو سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي. یعنی دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بېخي یو فامیل مجرد مالتا شوان دکی پی دری هفته که خوی زن نیشی غنده ولی او خوی وطن تا نیشی رات لی. یعنی ده هزار بلا جلبه تو غزیگی یا شپاک نشتتا یا یو کالتا پر ترکیب نیکن دیدی اساسی چهره هم داغه ده چه هوادوال ده تشویق شی، دوی دپار امکانات برابر شی، دوی دپار تزوین ورکر شی، دوی دپار مسئولیت برابر شی که دوی هواد تر استانه شی. او پا دقیقه برخه که ده طالبان و چارواکی باید اقدام که، یعنی ترچو پوری چی دوی حرکت که میکی، ترچو پوری چی دوی اقدام و نیکی. اول خو پاکستان دا کار نکی، زکر چه پاکستان هم ده غوث هم فشار زکر اولی چه طالبان نوادهان ها بیا غوی ده پارا ما اوز مشکلات را ما انسپکتری دیده پاکستان تی تی پی اوز دلتا پا افغانستان کشتا ده و پتر بحانه بانده ده طالبان و ده پاکستان ده حکومت ترمند اختلافات دیر زیاد شویده. نو ده اقا مسائل دیده پا مجموع که باید اول ده پاکستانیان سرم خبروشی ده نور نریوال سرم خبروشی ده اقا محلت ده وغزیده او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړشي، عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي. د دې لپاره د کار، د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد چې دا د دوی حق دی، ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي. او په هر هېواد چې تاسو وګورئ هغه دغه هېواد یعنی کوشش او تلاش داره چې خپل هیوادوالو ته هغه خدمات امکانات برابر کړي. اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالاتو چې دغه کسان دیدي نه تللي، یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي، د دوی کار ته پاملرنه وشي، دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم غور شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب ډېر کم وخت لرو، که په آخره کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لطفا؟
زمون خبره به بیا هم دای چې کسه اتمر صاحب د مهلت د یادونه وکړه، دا خو به غوره خبره وي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا متن هغه ښکاري مشکل ښکاري. د مهلت ورکولو مسله ښه داره چې امادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره. نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي، خپلې مرستې دې زیاتې کړي، ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري، زه به باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي او خپلو د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کول باندې وکړي. دا مسله حل کېدونکې ده او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن خپل اولادونه که هغه د اوه لکه او یو میلیون او دوه میلیونو په شمېر کې وي هغه د دوی ته په خپله غېږه کې ځای ورنه کړي، چې افغانستان پراخ هېواد دی او به دوی کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. اتمر صاحب له تاسو هم منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
I'm not.